په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به د سولې په بهیر کې د ورستیو پرمختګونو له حاله خبر شي او دغه راز نن د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه به په افغانستان کې د معلولینو له حاله هم خبر شي. ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا متحده ایالات افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ وروستي هوکړې هر کله وکړلې. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومي لوی اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومي پوځي ولتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته چې دا چې وروسته به څه پیښیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلی دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په افغانستان کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال جنرال میلی وویل چې د امریکا پاوز به په افغانستان کې د دو اساسي ماموریتونو ته چې یوې د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده په وړاندې د ترهګرۍ ضد عملیات دي دوام ورکړي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ وروستۍ هوکړې هر کلی کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کرنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې و جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ چې په 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ یو سند لاسلیک کیږي چې پکې د سولې د خبرو کړنلاره روښانه شوي هرکلی کړی دی. د کونل د اسد آباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله انکاري اعتصاب کړی دی. دغه روغتیایي کارکونکي وایي کاري کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د کونل والی محمد اقبال سعید وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبرې کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لاره پیدا کړي او یا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او یا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل تر څنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړ او تېره اونۍ د معاشونو تر اخیستو وروسته دغه احتساب پای ته ورسوه. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لارې د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجول کې وسلوالو دوه قومي مشرانو وژل. د سر روانونه دی وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږ ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجول کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سلارزیو په سیمه کې دزی پرې وشوي. برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او چارې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوی ورځې مخکې تر دې پیښې څلور تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو وژل. د ایران د اساسي قانون یوه څارونکي ادارې یوه طرحه وړاندې کړه چې پکې وبخې د ایران د اساسي قانون یو څارونکي یو طرحه وړاندې کړه چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران شورای نگهبان دا طرحه پرون یوه ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني دا کړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران یې د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکې اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان پر کورونا اخته دي او د دې غوبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. تاود افغانستان او نړۍ دې سات څو وروستي مهم خبرونه ک دا نور خبرونه غوړي به هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه به د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د وروستي پرمختګ څخه پیل کړو. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې پیل کړي. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې دا خبر ورکوي چې په څه باندې 900 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو تګلاره روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه وکړه چې سولې په مذاکراتو کې به خپل مرستې جاری وساتي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل:
خواستای اس کې مردم افغانستان په صورت مکرر تقاضا
لري. هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاستراولنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلې شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نشته درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. پیلایمه کې وړاندې ویل شوې دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي. د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی دی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي او البته د لومړی ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده او تر هغه وخت پورې به ناتو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چېرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره له روانو هڅو سره سره په دې هیواد کې روانې شخړې هر ورځ د ډیرو کسانو ژوند اخلي او ډیر نور هم د تل لپاره په ژوند کې معلولوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. دغه ستراتیژي له مخې به د معلولو ماشومانو لپاره په ځانګړو ټولګیو کې د زده کړو د لویانو لپاره د حرفهیي زده کړو ویلچرونو او د معلولینو له کورنیو سره د مالي مرستو امکانات هم برابرېږي. نور به د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن عبدالشکور وایي 15 اولادونه معلول دي او ټول سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. د وایي څلورو اولادونه یې اوس ښوونځي خلاص کړي خو یو معلول زوی اوس هم په ډېرې سختۍ ښوونځي ته بیایي او غرمه یې بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبصیر نوم لري، په 12 ټولګی کې ده، په مکتب ته کوچنی ورور را رسوي و پس دوباره کوچنی ورور په مصروفیت شوي د مور راولي یا زه راولم او نابینات په مکتب په ټولګی کې ورسوي بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده کنه ده ټولې پیږي.
دی وایي معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1 میلیون معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډیره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی آزادی راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې دپاره درلود. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغې کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله او اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکی معلولین ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولین ته کوشش دا کړی چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه